سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن سه شنبه ده د جدي مرغومي اتلسمه د جنوري او ما پیل په خبرونو کوو طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلې او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونو د شرایطو پانځو سان او د هر ولایت یو استادم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلدر په یو ډیپلوماتیک سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادې راډیو مشال څانګې ته ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له مېرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلې وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 4.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اداره زیاتوي د اوبو او روغتیا خدماتو له نشټوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2018 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډېر کمزورې شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 8% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موجود یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسېد او 2 ځله نوره وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډیر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ بریدو وروسته کیف ته میلیارډونه ډالر امنیتي مرسته ورکړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان وایي سي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 په پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. په دې اړه مو له ځینو کارپوهانو سره هم خبرې کړي.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې طالبان باید ګډون وکړي.
د امریکا د کانګرس د ګډې جرګې لخوا چې مشري یې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس کوله، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په رسمي توګه تایید کړله. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې ګڼې ښځې وایي چې د ښځو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
څه کاله کېږي واده شوی یم. د ما یو خوښو، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
د ایران له سمنان هم تاسو ته رپورټ لرو چې هلته چارواکي وایي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ټول افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي. یو افغان کډوال وایي
ازمی شنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده با بازجویی. تا حالی که من مزدک دارم، مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
در دیشی بی در
آزادی رادیو خبری تولگه
رابه شاول مطلب ده. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د وخت له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته تلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کال وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل
تعلیم پابندی لگول نہ پاڑو خو زمونگا تاثر دارے چی دوی ذہنن تیار نہ دی او دی ماریشیا دی حکومت چکم نمائندگانو اگوی خدا پیشکش ہم اردو کو چی منگ استاسو چی زرانہ استازان بی اگوی تربیت بوکو خو بیا ہم زمونگ احساس داو چی دوی لا دی تیار نہ دی امید دارے چی کا مسلسل
دوی سره جو ارتباط عمل جاری دی. اسلامی نړۍ عالمانو طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامی بللی او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلی دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته ور وبلل شي او کنه. ځینې شنونکي وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ایرانی چارواکو ویلی غواړي د راتلونکي کال تر پایه له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت سرپرست مهدی آقا براری هم دا شانم تیر ورځ ویلي په دغه ولایت کې څوک نشي کولای له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې مرسته وکړي. د ایران په سمنان او ځینو نورو ولایتو کې میشت افغان کډوال وایي ایران د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتو له لارې غواړي افغان کډوال ستنېدو ته اړ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجری لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره باید جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په وروستیو څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقت داریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول
د ډوډۍ او نورو توکو پر پلورې بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه یې ګوت څنډنه کولې چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو یوه چاره مو کوله. اوس شرایط ډېر ناوړه دي، له کاره یې وایستلو. په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ورباندې راولي چې ټول بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکي فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د
تیرې اونۍ له شنبې ورځې تر پرونه چې یوه اونۍ کېږي، دوه ځلې له کار ځایه د پښتنو او ګرویژونو لپاره بوتلل. په داس حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم، راته وویل چې د ویزې مده دې خلاصه سوې، له ایرانه باید ستون سي. ما ترې پښتنو وکړې چې ولې تمدید کوئ نه، وی ویل چې لاړ سئ خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2015 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشری ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشرې د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ سیالې کاملا هاریس کوله. د کانګرس د جرګې مشرې د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکرات سیالې کاملا هاریس کوله. اغلی هاریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکو ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغې همدارنګه د 206 ټاکنیزو پلاویو په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هاریس په خبره چې ډونالد ترامپ او مرستیال به همدا میاشت یعنی د جنوري په 10 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په 16 د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشري ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشوې، له ټولو 538 الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې 1.5 میلیونه رایې ګټلې وې او تر خپل سیالې کاملا هاریس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشري ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او معمول پروسه کې کېده، خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 16 په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل ور وړ او له پولیسو سره په خوډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1.5 زره کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخښلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغه د کانګرس ودانۍ کپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلي، د دغه هیواد نویو چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوي چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نویو واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه ګڼل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړه ځپلې سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له واک ته رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلې د دې نوي حکومت له غړیو سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړیو ورځو کې د هیئت تحریر شام له مشر احمد شرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قماندان په اړه هغه لس میلیون ډالري جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانۍ اړیکې پرې کړي او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګره ډله بولي. واشنگتن له تحریر شام سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ټولې سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتونکی دی. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکاوه چې دا اقدام به د خزانې وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه ماڼۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي. د رادیو پر سپو سربیر از موږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې هستش په اورس، یعنی څلیرش ساعته واوري او مطالبې ولولې. هم درنګ از موږ فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ چې هلته هم تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کیږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت هم د راپورونو په اساس ناوړه اغېز پرېښی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورټ.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو درې ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسني او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډېری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم په کښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپېریال کې د هغې ژوند سخت سوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار اووه بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقیقه کم و زیات فقر کېده، بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
د دې میاشتې کې د یو سره مې جنګ کړی دی. ته د هدا سدلې چې د یوې بلې سره غاږي ګنه کې نونه چای نه ډوډۍ د یو بل سره خورو.
دغه ښځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډېره عامه ده چې یو نارینه د خپلې مور په وینا خپله ښځه وهي او ډبوي. د ټولنپو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د ښځو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د ښځو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیزه کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د حل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره یې روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار سی او هغوی ته باید منظم سلا مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کینول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبره اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالی برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمنا کور کې څه کله خوشاله خوشاله ده، کوم مشکل مګ نه لرو. انګور مې چې کومه ده کارو کې زوره کار په لورګان باندې ده، دا معاملې دار نه پدې باندې موږ بوج نه راو. په دې کې بیا زما هم کاری کوم، په دې مریض زوم باندې مې ګوره له دوه نس زیات را حل حق وهم چاره نشه. مشر دې کور باید سي پوش کنه، جنجال زیات نيسي. زه به الله تاسو سره شم، له الله مو سره ډیر سخت ده.
زمانه مایشه کله چې زنم ذاتم نو تل به بده فکر کوم چې کله زواده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم، نو هیڅ کله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم، او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم، او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال نه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ راسي مشکل نه دی. منسته شوی کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زمو کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکا کنه، کله چې ومني خپل اشتباه وای دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکا، مثال دا ښه کار نه وا کنه، بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وا، خو خیر تاسو بخې زما یو حساب خراب وو. د هر چا نه کېږي، زمانه هم شوي بخښنه غوښتې، په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یو هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي، خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنیو ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرسته والا دا پرخ کوي، او کوم مړه خلک چې وي سرمایه دار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي، او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غنه شي کولی، یعنی کوم غنه لري تل مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوي. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې د آزادی رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جلاله زمکه، غرونه، بحرونه، لمر، سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز، د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ور سره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګه یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږه یو زنانه متخصصه خور وینو، دا مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قاچاقبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیله لري په ملي او بین المللي ډول.